سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجوشي او سهمه زم تاسو ازادي رادیو ری مخکې تر دې چې د خبرو مطالبه تلر شو خبرونه د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسی کې د پولیسو یو چارواکي د ازادي اروپا ازادي رادیو مشال څنګ ته ویل چې جګړه تیر ماخستن 8 بجې پیل شو، د شپې تر 12 بجې دوام وکړ. دغه سرچینې په باور د جګړه د دوړو ودونو ترمنځ د افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمو کې د وی پوسټ جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستان پولیسو دغه سرچینې ته د موجوده سیاست له کبله نوم نه یاد ویل دي چې د دوی لوري د دوا پولیساتو برسیرن اټپین شوی دی. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات درکړو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې له افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداري ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو شمیر غړي ودونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل وسله والو ته ویلي چې پر بهرنیو ودونو د عملی تر سره کړی. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلانونو یو خطرناک اډه بلل شوې ده. په راپور کې هم د رنګ د ایران په کرمان کې د جنوري د درمه او په مسکو کې د مارچ د 28 تروریستي بریدونه یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یې مسولیت اخیستی وو او غوړي ودونو په افغانستان کې د میشت مختلفو ډلو لوري د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ملګري ملتونه دا اندېښنه د سیمه سرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسولیت واخیسته. په دغه برید کې د چارواکو په وینا شپږتن وژل شوې دي او ډېر لس نور ژوبل شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او افغانستان په منځنی ختیځ او آسیا کې هغه واد بلل چې د کولرا تر ټولو ډیر پیښې پکې ثبت شوې دي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال پر راپور کې په افغانستان کې د دغه ناروغي د پیښو د زیاتېدو او لامل د مړینو د زیاتوالي یادونه شوې. ویل شوی چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا 80% پیښې او لامل یې 90% مړینې ثبت شوې دي. ویل شوی چې تیر کال د کولرا د ناروغي لامل چې د علاج وړ ده 4000 کسان مړه شوې دي. روسیه تیر شپه د اوکران په پلازمینه کې باندې د بی پلوټ الوتکو په وسیله پراخ برید کړی او د دې خار چارواکو سیدونکو ته ویلي وو چې تر سهار پورې د خپلو پناځینو نوځي. د کیف خار ویتلی کلچو نن پر تلگرام خبرداري ورکړ چې د پلازمینه پر سر له هم سو بی پلوټ الوتکې لیدل شوې دي او له پناځینو مروزي. د کیف خار د پوځي ادارې مشر سریح پاپوکو او سیدونکو ته مشوره ورکړ چې د ویبلې د خطر زنګ را روان دی او د هوایی مدافعی ځواکونو د پلازمینې دفاع ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې تر هغې پورې چې د هوایي حملې د خطر زنګ ګول شوی نه وي په پناه ځایونو کې پاتې شي. د اوکراین پوځ ویلي چې د چرینیف او سومي په ګډون څو نورې د روسیې د بې پیلوټه الوتکو له خوا په نښه شوي دي. وړاندې د نورباسته خبرونه لرو. د خبرونه فرشتسا کوړاندې کوي په کې له خزو سره د تاریخوالي مسله څېړل کیږي. مخکې تر دې چې باسته لاړ شو د ورځې مهمه مسله
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت د فوزرات وای د ډیورن کرخې بوګدو کې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د طالبو پاکستاني پولیساتو ترمنځ پل شوې نښته پرون مخام پای ته رسیدلې ده. خو د سیمې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم په سیمه کې ډزې اوریدل کیږي. د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه پیل شوې دا جګړه په وقفه ډول هم روانه ده. د طالبانو د حکومت د فوزرات ویلي چې نښته د طالبانو له لوري د وی پوسټ د جوړولو پر سر رامنځته شوه، خو دواړو لوریو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوی وسله والا نښته لا هم روانه ده. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسیدلې. د دې وزارت وایان عنایت الله خوارزمي د تولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته د دغه نښتې د لامل په اړه چې تیر ماښام پیل شوی ویلي، د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسټ جوړوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه. خو نوموړي په دې نښته کې د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې هم یوې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د ځاځي میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوسو جوړېدو هڅه کوله چې پاکستاني ځواکونو مخالفت کړی او لامل یې نه خطر منځته شوی. پاکستاني لوري دغه نښتې په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دی ویلي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
جنگ اوس هم شروع دی، جنگ شروع دی، اخبار کور کولو مقصد د دوی درې ورځې کې کور کول بیا غو نیم بس داس کول غنه غې نه پر خپل بیا شپې یو طرف ته نیم اسپایر شوی یو طرف بیا مکمل بریټ شوی او جان یو څو ټنګونه غ شوی دی مقصد دوا وجړ شوی غدي
د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د کورمې د شرکو سیمې یو اوسیدونکي محمد نور ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې لامل لخپلې مینې د شیوی په نوم امن سیمې ته تللی دي. نوموړي دا وکړه چې په دې نښته کې یو شمېر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسیدلی دی.
پرون په جنگ په ټیم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوی په طرف تللی دي نو هغه اله واپس نه دی راغلی. د مونږ درې کلی ولا زخمیان شوي دي او وسرا پیګ چې کم د آرمی کسان دی هغه خمیدی او خا برابر واسلا استعمال شوی دغه طرفه مو یغه طرفه د سویلای کېدل شي چې لاس کا سون چې کم دی طالبان د زخمیان شوی دی پاګه کډرې ای چې په حق رسیدلې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې وسلواله نښتې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په ځلونو د دواړو لوریو ترمنځ جګړې شوې چې له عملی مرګ ژوبله هم اوښتي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اگست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکي په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخت نښته رامنځته شوې وه چې له عملی نږدې 200 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوې او طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو، خو پاکستاني لوري ته د وخت مرجوبلې په اړه څه نه ویل شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورنه کړې چې هڅه کوي د دیواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې روسیا د مختلفو رسنیو له لارې د نادرسته معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي چې امریکایي رای ورکونکي په نښه کړي. د امریکا لوی څارنوال ویلي چې دیو دیکتاتور رژیم مداخله نشي زغملی. نور حال په دې راپور کې
په هغه خبر پانه کې چې د امریکا عدلي وزارت د سپتمبر په 4 مخبره کړي، روسیا د امریکا د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د مداخله پر هڅو تورن شوی او ویل شوی چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او انلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو انلاین پلاتفورمونو ترڅنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډی رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی، د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلي وزارت د 2 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویل چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کوه او داسې به پاڼې جوړول چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنښه کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلي وزارت ویلي دغو انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسیې د حکومت تبلیغات کول، د دې هڅه هم کوله چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسیې له سیاستونو او ګټو یې ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال ماریک ګرارلند په دغه خبر پانه کې ویلي هماغه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګی کرینکو په ګډون د هغه داخلي کړې د روسیې د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2014 میلادي کال د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د یوې برخې په توګه ناسم معلومات او داسې څه خپاره کړي چې د حکومت له دریځ سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړې لخوا ترتیب شوی یو سند ښیي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسیې د خوښې سره سم یوه پایله ترلاسه شي. خغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویلي چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتون کوي، خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې لدی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې خپل کاندیداتوري تیر شو ویلي چې بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله ډیر د وړاندوینې وړ. پوتین دا هم ویلي چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یو دیکتاتور رژیم هڅه چې په هیواد کې له آزادو افکار